دوستانو زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په بروکسل کې نن د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه نورې خبرې هم کوي. تر دې مخکې د ناتو مومنشي وویل چې لږ تر لږه 15 هیوادونو منلې چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو ستوري مسری په مقرې د 10 ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان خبرې کوي. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژل دي او د بدخشان امنیت قومندانې وایي د هغوی جسدونه د کوکچې دریاب ته غورځول شوي دي. او د امریکا حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو قانون اعلان کړ. پوره خبر نو اوریده. ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ور واستوي. د عسکر به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان پر خبرو لګیا دي.
We will end the day with a meeting of all nations.
دوی وايي موږ به نن ورځ د ټولو د ناتو د غړو هیوادونو د استازو په غونډه پای ته ورسوو. موږ په دې چارواکو په افغانستان کې د ماموریت لپاره د څو زرو اضافي عسکرو غوښتنه کړې او نن زه دا تاییدولای سم چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل لغونډې تمه لري چې د ناتو غړي به کلک او دوامدار ملاتړ اعلان کړي. رپورټونه وایي چې د برتانیې حکومت د لږ تر لږه 100 نورو عسکرو د استولو ژمنه کړې ده. ناتو عمومي منشي به وروسته پر افغانستان نورې څرګندونې هم ولري. د ازادي راډیو خبریال ورغلی او له هغه ځایه به تاسو جزئیات واورئ. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره په ملکي پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې. امریکا ته د مهاجرت ځانګړې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د ایس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام کې مستحق پیژندل شوی وي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې دغو ویزو د تصویب لپاره زیاتې هڅې کړې وې پرون وویل چې متحده ایالات د هغو افغانانو پوروړي چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره مهمه مرسته کړې ده. وسلوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدي وژلې دي. د بدخشان د امنیت قومندانۍ د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پولیسو جسدونه د کوکچې دریاب ته چول شوي نو له دې عمله یې مړي نه دي موندل شوي. دواړه پولیسي د فیض آباد ښار په مربوطاتو کې وژل شوي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا دواړه پولیسي د اختر د رخصتۍ د تیرولو لپاره په خاص ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته تللي وي او مرکز ته د ستنېدو پر وخت تیر باران شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بدخشان په امنیه قومندانۍ کې لږ تر لږه 50 شدي کار کوي. د ایران د پارلمان د مشر علي لاريجاني د دې اندیشنې په اړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څرګنده کړې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او په ضد په مبارزه کې نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي. د ایران د پارلمان مشر علي لاريجاني د افغانستان د ولسي جرګې له مشر عبدالرؤف ابراهیمی سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته او افغانان په خپله له تروریزم سره مبارزه کولای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کورنۍ جنگ نه دی بلکې د نړیوال تروریزم په ضد جګړه ده چې نړیوالې باید د بوج په پورته کولو کې له افغانانو سره کومک وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له مالیبون کرکټ کلب سره د یوې ورځې نړیوالې مسابقې ته تیاری نیسي. د 500 اوورونو په دې مسابقه کې به د افغانستان د لوبډلې مشري یا کپتاني اصغر ستانکزای کوي. د کرکټ بورډ پر ټویټر پاڼه دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان سو. په دې افغانستان په لوبډلې کې به راشد خان، نورعلي زدران، سمیع الله شینواری، دولت زدران او محمد نبی وی. او مسابقه به د کرکټ په لارډس آف لندن لوبغالي کې ترسره سي. د دوی په وړاندې مسابقې ته به د ام سي سي لوبډله د نوي زیلاند د براندن مکالم تر مشرۍ لاندې تیاری نیسي چې ځینې مشهور کرکټران لکه کومار سنگاکارا، شیوناراین چندر پاول او مصباح الحق پکې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او ام سي سي مسابقه د جولای پای ولسمه ده. د عراق پوځ نن ویل چې په موصول کې د النوري جماعت خرابې له داعشیانو ونیولې. النوري تاریخي جماعت د اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې یا داعش ویجاړ کړ. د عراق د پوځ جنرال عبدالوهاب السعدي نن وویل چې ځانګړي ځواکونه نن د النوري جماعت انګړه ته ورننوتل او د موصل له زاړه ښاره د وسلوالو د ایستلو په حال کې دي. د امریکا حکومت د شپږو عمده تن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزه د نویو بندیزونو قانون جوړ کړی دی. د نوي قانون پر اساس دا کسان باید په امریکا کې نږدې خپلوان یا له یوې امریکایي ادارې سره رسمي ارتباط ولري. دا نوی قانون به له نن شپې څخه عملي سي. د نوي قانون له مخې هغه کسان چې پلار یا مور، خاوند یا میرمن، ماشوم یا خویندې او وروڼه یې په امریکا کې دي، امریکا ته د ورتګ ویزه ترلاسه کولای سي. دا خبر امریکایي مطبوعاتو دغه معلوماتو پر اساس خپور کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټیکو سرچینو ته استولې دی. د قانون د نوي قانون د لایحې پر اساس لمسیان، نیا او نیکه، اکا، ماما، ترور یا ترله او نامزد په داسې نږدې خپلوانو کې نه شاملېږي چې امریکا ته د ویزې د ترلاسه کولو دلیل وګڼل سي. دغه لایحه به نن شپه د افغانستان په وخت نن شپه په قانون بدله سي. او د چین ولسمشر شی جی پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید. هانګ کانګ ته د ولسمشر شی د درې ورځني سفر لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 1991 میلادي کال د جون په 10مه هانګ کانګ د برېټانیا له کالونی خلاص سو او واکمنی چین ته وسپارل سو. د چین ولسمشر به درې ورځې هلته وي او د برېټانیا د سیاسي واکمنۍ د پای ته رسیدو د شلمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې به ګډون کوي.
دوستانو زموږه غلا آزادۍ رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل چې فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا ناتو مونږ وی دا د تړون پنځل لسغړو هیوادونو د افغانستان لپاره د نورو سرتیرو استول منل دي. په دې اړه په بروکسل کې د ساتي رډیو له خبريال سره تماس ونیسو او د ناتو د مونږ شي د دې سرګندونو سربیره به د خپلتان نن د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې حال درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي اردو په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د ناتو لوري افغانستان ته د سرتیرو استول ګټور بولي.
د تعلیم او تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوی دی. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دی.
لا خغلی کریمی سره بشپړه مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو د مخنیوي په هدف به هر ممکن انتخاب غوره کړي. د قومونو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر غفور لیوال
غواړم چې افغانستان ملت او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام پر رسمیت ونیسي.
په ورزګان کې د ولایتي شورا غړي د امنیتي او دفاعي ادارو ترمنځ اختلافات او خبره کوي. خود دې ولایت د امنیتي کمانډان وایي د امنیتي چارواکو ترمنځ اختلافات او اوازې د دښمن تبلیغات دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګ به نور ریپورتونه هم ولرو. د امریکا د سنا مجلسي وی کمیټي هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړي ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړي. لکه مخکې مو چې ویل د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون 15 غړو هیوادونو افغانستان ته د نورو سرتیرو استول منل دي. یان ستولتنبرګ نن سهار دا خبرې وکړې. هم درنګ نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه مجریان لري. د ازادۍ رادیو خبريال نسیم شفق د دې غونډې په اړه د معلوماتو درټولولو لپاره په بروکسل کې دی. شفق صاحب خبرونه تاسو ته مشي درته وایي چې لا تاب وورو چې د ناتو د نننیو غونډو په ځانګړي توګه دغلت په بروکسل کې د افغانستان په تړاو چینن سویل شوې دي. کوم ټکي تاسو ته مهم ښکاری؟
سلام علیکم. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، نن سهار ینس ستونتلبرګ د ناتو سرمنشي وویل چې د ناتو 15 غړو هیوادونو توافق کړی چې افغانستان ته به زرګونه سرتیري لیږي او دوی وویل چې دوی تمه لري چې په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران نور هیوادونه هم تعهد وکړي چې هغوی به هم افغانستان ته سرتیري لیږي. د افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په تیره د افغانستان د هوایي ځواکونو د تجهیز او تقوی او روزنې لپاره او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د تقوی لپاره ډېر ګټور وبلل او ده ویل چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو په وړاندې ښه وځلیږي. غونډه اوس د دفاع د وزیرانو پیل شوې ده او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي هم دې غونډې ته راغلی. شوې ده چې نن ناوخته ښاغلی بهرامي یو خبري کانفرنس هم خبري وکړي او د غونډې څخه وروسته به د دغې غونډې د ټولو جزئیاتو په اړه په تېره دا چې افغانستان ته به په دقیق ډول څه شمېر سرتیري استول کېږي و دې اړه هم دغې غونډې ته د ناتو چارواکي په تېره ینز سټولتنبرګ معلومات ورکړي.
یعنی د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې تر اوسه پورې هم دقیق شمېر نه دی څرګند چې ناتو غواړي افغانستان ته په کم شمېر سرتیري واستوي.
بله، هو ښاغلي سټولتنبرګ وویل چې زرګونه سرتیري به لیږل کېږي، خو وویل چې نن ناوخته به د هغو سرتیرو شمېر دقیق په دقیق ډول اعلام شي کوم چې تاسو شوه د افغانستان ته ولېګل شي. ولی د برېټانی وردمخه د برېټانی دفاع وزیر اعلان کړی چې دوی به کابل سلطنه سرتیری بلیګي افغانستان ته او 1500 په خوانی سرتیری هم د برېټانیا هلته فعالیت لري د سره بشپک سو سرتیری سي. نو وګورو چې نن د ورځې په ناوخته په دقیق ډول څه شمیر فیصله کیږي چې څه شمیر ځواکونه بلیګل کیږي نور افغانستان ته او کوم هیوادونه به
سوله سرتیری لیږي. ډیره زیاته مننه کوم نسیم شفق په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو تازه حال اخلو. دوستانو، نسیم شفق وو چې له بروکسل څخه یې دغلته د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننۍ غونډې حال راکوه او همدارنګه یې موږ د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي 15 هیوادونو، البته د ناتو غړو هیوادونو، منلي چې افغانستان ته به په زرګونو اضافي سرتیري واستوي. د امریکا د دفاع وزیر هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی دا چې په بروکسل کې به د ناتو له غړو هیوادونو سره له سلا مشورو وروسته د امریکا هغه ستراتیژي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي بلل کیږي بشپړ شي او باور دی چې د جولای د میاشتې په نمایي کې به اعلان شي. په دې اړه وروسته یو ریپورت هم لرو، خو تر هغې مخکې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو لخوا افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د افغانستان لپاره په څومره ګټه تمامېدلی شي او دغلته د امنیت او ثبات سره څه مرسته کولی شي. زما همکار حدیث پردیس نن د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درسیس جنرال شیر محمد کریمي سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې د تعلیم او تربیې او په ځانګړې توګه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناتو د نورو سرتیرو ورتګ افغانستان ته ګټور دی. دا مرکه ورو
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمن قطار په تمام معنا سره الف نتریا پر شپه ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم او تربیې د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده. نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي او دوی به د قطعاتو سره په تعلیم و تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمي صاحب، ما په تیرو 1400 کلونو کې یعنی د ناتو سرتیری دلته وو او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه، څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي؟
د دې 1400 کلو د جنگ په اوږدوالي کې مونږ په خپله د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده او د جنگ د حالاتو سره سم د دښمن د وضعیت سره سم دغه حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالاتو شرایطو سره، حتی په تعلیمنامو کې تغییر و تبدیل راولي. نو تعلیم و تربیه په مجموع کې همغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعاتو کې او کمانډوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. دا تاکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
د افغان ځواکونو او په دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د مکس ور ده. په دې وروستیو کې تاسو شاهد وئ چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو له منځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبله واړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کېږي هغه په کامیابه شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي. اما دا هم سړی سترګې نشي پټولی چې د اوولسو کلونو جنگ په موده کې دښمن هر ډول فعالیتونه کړي دي کوي، او یو له تکتیکونو نه دا دی چې دوی وکولی شي یو څوک کوم سانسوره انسان پیدا کړي، هغه په خپل مقصد تربیه کړي، هغه په اصطلاح تلقین کړي او د خپل اهداف لپاره استعمال کړي، او یا دا چې کوم خپل عنصر لري د ملي اردو په جامعه کې استخدام کړي. د دې لپاره زموږ د کشف ضد ارګانونه، د دښمن د کشف ضد ارګانونه شته، فعال دي، تعلیم و تربیه کوي، لا نور هم باید ته توجه وکړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې افغانستان ته د ناتو د نورو سفیرو د استولو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ساده رادیو ناوري ټاکل شوی د امریکا حکومت به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د جولای میاشتې په نمایي کې اعلان کړي. د ډیپلوماټانو ویلي دي چې له دې اعلان وروسته به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ د افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه خبرې اترې پیل شي. د امریکا نوې ستراتیژي نن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې هم د بحث مهمه موضوع ګڼل کیږي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه جزئیات اورو.
د امریکا او اروپای متحدان د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان ته په تمه دي. ډیپلوماټان وایي اروپا غواړي چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت پیاوړی کړي، خو تر هغه مخکې باید امریکا خپل ستراتیژي اعلان کړي. د ناتو د عمومي منشیان ستولتنبرګ نن تایید وکړ چې ناتو به په افغانستان کې خپل نظامي حضور پراخ کړي، که څه هم د نوی ویلي چې افغانستان ته به څومره پوځي ځواکونه ولېږل سي. امریکا غواړي له 2000 څخه تر 5000 پورې اضافي سرتیري افغانستان ته ولېږي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په ناتو کې د امریکا نور متحدان شای له 2000 څخه تر 2000 پورې سرتیري افغانستان ته ولېږي. د برتانیا د دفاع وزیر اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی افغانستان ته سل نور سرتیري ولېږي. د ناتو ماموریت اضافي سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې او مشوره ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. ینس ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې دا سرتیری به په جنگي ماموریت کې برخه نه اخلي. د ناتو سرمنشي نن سهار وویل چې تر ډیره به د افغانستان د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو تمرکز وي. دی وایي د ناتو لخوا د افغانانو زیات ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي، په ځانګړې توګه د ځانګړو ځواکونو په درو برخو کې پیاوړتیا. نو موږ ولیدل چې دا ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې ډېر حرفه‌ای او مهم وو. اوس په دې بحث کوو چې څه وړ کولای سو د افغانستان ځانګړي ځواکونه پیاوړي کړي. نور نکات چې د ناتو د سرمنشي په وینا کې ور باندې تمرکز شوی، د هوایي ځواکونو پیاوړتیا او د مشرتابه په برخه کې افغان افسران روزل دي. خو دا هر څه په هغه ستراتیژي پورې تړاو لري چې امریکا به یې په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. د ناتو یو ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د نوې ستراتیژي په اړه له امریکا وضاحت غواړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن د ناتو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې کوي او شایي په دې اړه لږ څه په وضاحت خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو پاکستان ونشي کولای چې پر پوله یا پر ډیورن کرخه اغزن سیم یا بل ډول موانی رامنځته کړي. په دې اړه له کابل څخه د رحمت الله افغان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن سیم د غځولو چارې څاري او د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ډیپلوماټیک او امنیتي ارګانونه د پاکستان د دغه اقدام د مخنیوي لپاره په جدیت کار کوي.
د افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوی کوي او زه غواړم د افغانستان ملت ته او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅکله یو اړخیز او یو جانبه اقدام په رسمیت ونیسي.
ښاغلی لیوال وایي پاکستاني پوځیانو تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ، ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. خو دا چې پاکستاني پوځیانو تر اوسه له کومه ځایه تر کومه ځایه پر کرښه اغزن سیم غځولی، ښاغلی لیوال یې په اړه ډېر څه ونه ویل. مخکې تر دې افغان ځواکونو په څو ځلې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د دروازو جوړولو پر سر او په بېلابېلو نورو مواردو کې د افغان حکومت په وینا د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې غبرګون ښودلی چې تر ټولو وروستی مورد یې په سپین بولدک کې د لقمان او جهانګیر په سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وه. بلخوا په کابل کې د پاکستان د سفارت د رسنیو د څانګې مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د اوښتلو راوښتلو د مخنیوي په هدف کړی، خو د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي په هدف د یاد هیواد لخوا د دې اقدام غندنه کوي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د تورېستي ډلو د مخنیوي په هدف د یاد اقدام پر ځای په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او له ملاتړه یې لاس واخلي. ښاغلی ځاځی د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له پرتو ولسونو غواړي چې چاته اجازه ورنه کړي چې سیمه یې په اغزنو تارونو وویشي.
خلکو نه زموږ هیله دا ده چې په هیڅ صورت دروازې او اغزن تارونه پرې نه دي او زموږ مجبوریت نه دی فلحال استفاده نه کی. ښه خبره دا ده چې د هغې منطقې خلک ټول سره په اتفاق کې شي او اجازه ورنه کړي دوی ته چې هغې رامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پروتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لوري په کرښه د اغزنو سیمونو د غځولو او دروازو لګولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان د حکومت د اقدام یې وغانده.
د امریکا د سنا مجلس سیوی کمیټه هغه له هتا سویب کړ چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځنګړې بيزي هغه افغانان ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړي. دا راپور نور جزئیات به فریبا ظاهر نه وورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون دا موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ور نه کړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالډ ټرمپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تېره بیا هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکرات سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړي دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیر خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهرې شوې. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او د هند د ملتپال حکومت د چوپتیا پر ضد شعارونه ورکول. فریبا ظاهر پاړه جزئیات لري.
د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راووتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته لاغه پیل شوې چې یو مسلمان ځوان د جون پر 2 نیټه په یو اورګاډي کې په چړو ووهل سو او ووژل سو پر هغه تورو چې د غوایي غوښه خوړله. په نوې ډیلي کې له 2000 زیات کسان راټول شوي وو او په کلکتا، بنګلور، ممبئی او یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وسوې. منتقدین پر شي اړخو هندو ډلو چې ځینې یې د صدر اعظم نریندرا مودي له ګوند سره تړلي دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې سطحه هندوانو لپاره چې د غوایي غوښې خوري او یا د غوښو او څرمنې په کارخانو کې کار کوي کافي کار نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي له 2015 کال راهیسې لږ تر لږه 10 مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې د افراطي هندوانو د ډلو له غچ اخیستو سره تړاو لري. ډېری هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي او پر مسلمانانو ځکه بریدونه کوي چې هغوی غوایي حلالوي او غوښه یې خوري. له 2015 کال راهیسې تقریبا ټولې 3 حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته شوي دي. په همدې موده کې 28 تنه چې 40 یې د هند مسلمانان وو د غوایي د غوښو په تړاو راپورته شوي شخړو کې ووژل سوه. صدر اعظم نریندرا مودي دا تورونه ردوي چې ګواکې په هغه هېواد کې د همدې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بلخوا د ښاغلي مودي د کابینې د اطلاعاتو وزیر تېره اونۍ د مسلمان ځوان وژنه یو بېرحمانه اقدام بللی او ویلی دی چې سیمه ییز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. د هند په ټولنه کې چې هندوان او مسلمانان یو ځای ژوند کوي سره له دې چې دوی تر ډېره یو بل زغمي او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدر اعظم ژغ کړی چې په هغه هېواد کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د هند د 1.3 میلیارد وګړو 14% یې مسلمانان دي.
او سم دا کرکټ لړۍ یو خبر ده. برتانیا د کرکټ کلبونه غواړي چې له راشد ارمان سره قراردادونه وکړي. د برتانیا یو ورسپانې ریپورت ورکړی چې ارمان د نړۍ یو له څلورو لومړۍ درجه بالرانو څخه دی او په هغه شرایطو برابر دی چې انګلیسي ټیمونه په کې بهرني لوبغاړي نیسي. اسمت ساروان یې په اړه ریپورت لري.
د برتانیا دوه ټیمونه لیواله دي چې د افغانستان د کرکټ له تکړه لوبغاړي راشد خان ارمان سره قرارداد وکړي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې 18 کلن راشد خان چې روانه میاشت یې له ویست انډیز سره په یو ورځنۍ مسابقه کې د 18 منډو د ورکولو په بدل کې ول لوبغاړي وسوځول، په نړۍ کې د ویکټونو د اخیستلو له نظره 4 مقام لري. د په 9 یو ورځنیو مسابقو کې 3 او په 20 ورسیالیو کې 42 لوبغاړي سوځولې دي. میل رسپانی په انګلیسي کلبونو کې د راشد خان د لارې خان دا شوډلې چې آیا د بریتانیا د ویزې سخت مقررات به حل شي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له مقرراتو سره سم هر بهرنی چې د انګلستان یا انګلند او ویلز په کلبونو کې د کورنیو مسابقو لپاره لوبیږي باید ډېر تکړه وي او د هغو هیوادونو لوبغاړي وي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. دا دواړه شرطونه اوس پوره شوي دي. د راشد ارمان د باولنګ سویه تر ټولو انګلیسي لوبغاړو لوړ شودل شوی او له بلې خوا افغانستان اوس د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د پنځشنبه پر ورځ په خپل کانفرنس کې افغانستان او آیرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. راشد ارمان د هند غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې هم شو وچلید. د حیدرآباد د سن رایزر لپاره لوبه وکړه. آسترالیایي کلبونو هم لیوالتیا ښودلې چې په خپل غوره لیګ سیالیو کې راشد خان ولوبوي.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم. موږ ته د شهیدانو حقوق دا مشي تقاوت ریاست نه هیله دا هیله لرو چې موږ ته تقاوتونه جامه شي دا څه واجه ده چې نه جامه کېږي. هلو زه کرنجان سرخدي خصولات نه زحمت در کوم د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جامه ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي.
او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدزی سره مې داستونزې شریکې کړې.
تاسو هم ځینې نور شکایتونه موږ ته هم رسیږي چې ګواکې دوی تغه ماشونه ندی ورکره چه منگه دی طول و معلولین و دی قیدان و ورسی که تخبل و وقت زمان تره دوی ماشونه ورکرم دوی طول ماشونه ورسی دیدیم غیل دی نسیزین دوستان تخبل اصنادونه که یه سن نمیدیسته ویلدی فیزین نو دوستان با هم تاسوش پیتونه کردیم منگه دی لگیلی دی تغخبل اصنادونه پروسته سمه سوگه تختره اولیس لغنم منگ تیره اولیس تو سفر منگ او که ولیسون اگه حق سمه سوگه خطاس منگ ورکم لپر دیست منگ زینه نوی پروسی پیل کردی لکه دی باینیسیک پروسه منگ پیل کرده دی بانک سازی پروسه تو در دیر یقم مدرن او نیست پروسی دیدی سانده پرسته سفر منگ او که ولیسون دیده خلاف فرضیانو د ځینو نیمګړتیاو مخنیوی وکړو د فساد مخنیوی وکړو د دې یو کس ماش هم نورې کېږي خو چې په خپل وخت زمانه خپل اسنادونه پروسس ترسره او وروسته هغه موږ ته راوړي
دوستان اوس هم یو اربیا پامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو
د ناتو عمومي منشي یانس سولتنبرګ نن وویل چې د تړون 15 غوړ افغانستان ته زیات واسکرو استول ژمنه کړې هغه هیله څرګنده کړه چې نن د ورځې به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه د تړون ټول غړي هیوادونه د اضافي اسکرو مرسته اعلان کړي یانس سولتنبرګ نن وویل چې د اسکر به د افغانستان امنیتي ځواکونه روزي او په دې معنی نه ده چې د ناتو ځواکونه به یو ور بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره جنګیږي وسوالو کسانو په بدخشان کې دوی پولیسي شدې وژلیدي د بدخشان د امنیت قمندانۍ د عملیاتو مشر امام علي عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو جسدونه د کوکچیپ دریاب کې چورڅوي نو له دې عملیه مړی لانه دي موندل شوی د افغانستان دفاع وزارت د ایران د پارلمان د مشر علي لارجاني د دې اندیښنې په ځواب کې چې وايي په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نسته نن وویل چې په افغانستان کې نړیوال تروریزم روان دی او د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي د امریکا د سنا د وسوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره په ملکی یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نوري ویزې منظور کړې د امریکا د سنا د وسوالو خدمتونو د کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین ویل متحده ایالات د هغو افغانانو پوروړي دي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت سره مهمې مرستې کړې دي د امریکا د حکومت د شپږو عمدتن اسلامي هیوادونو پر خلکو او ټولو مهاجرینو امریکا ته د ورتګ لپاره پر ویزو د نویو بندیزونو لایحه جوړه کړې ده او نن شپه د افغانستان په وخت به په قانون بدل شي د پر دې اساس به هغه کسان چې مور یا پلار خاوند یا میرمن ماشوم یا خویند یا ورونه په امریکا کې دي امریکا ته د ورتګ ویزه اخیستلای شي او یا هغه کسان چې په امریکا کې له رسمي ادارو سره د کار کولو رسمي اسناد ولري او د عراق پوزنن ویل چې په موصل کې د النوري جماعت خرابې له داعشیانو بیرته ونیولې النوري تاریخي جماعت او مناری تقریبا 900 کاله مخکې په موصل شهر کې جوړې شوې وې د دې ځای په 2014 میلادي کال کې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د عراق او سوریه اسلامي خلافت اعلان کړی و خو د عراق د پوځ جنرال نن ویل چې دوی د موصل له زاړه شهر د داعشیانو په استلو لګیا دي
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره وبخې سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته پنګر هر ولایت کې د شپارس لوبل تورمل د کرکټ سیالي روان دي د افغانستان د کرکټ بورډ د اړیکو مسول فرید هوتک ازادي اړیکو ویل چې فورسي لوبه کې چې د چاشمې فورز تر سره شو اعجاز لوبډلې د سلطان اکاډمۍ له لوبډلې څخه په لوی توفیر لوبه وګټله
پنګر هر کې د شپارس لوبل تورمل فرغان لنګهار اتلان لوبل تورمل کرکټ سیالي پر پیل شوې دي چې دغه سیالي شپارس لوبل دوام کوي په دغه سیالي کې فورسي لوبه وشوه هغه د اعجاز او د سلطان اکاډمۍ تورمل
شغلی هو تک وای چې دغه سیالي به شپږ ورځې دوام وکړي په جنوبی کوریا کې د نړۍ د اتلانو د تکواندو سیالي روانه ده د لوړ زده کړو وزارت د ورزشي فدراسیون امیر زبیح الله شازادن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې افغانستان څخه څلور لوبغاړو ګډون کړی دی خو تر اوسه کوم امتیاز نه دی خپل کړی شغلی شازاد ذاته وی چې په دغه سیالي کې له یو سره درو اتیا هیوادونو څخه شاوخوا زر لوبغاړو ګډون کړی دی او رسته خبر دا چې ټاکل شوی چې د پنځم په ورځ په بامیان ولایت کې د شجن لوبارتورمنز د بایسکل ځغلونې سیالي تر سره شي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. صادق زاده وی چې دغه سیالي به د سلویر لوبارتورمنز تر سره شي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو ناوړه مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام او کور کلي ته ورشو د اوروزګان ولایت په اړه یو ریپورت راخلو. د اوروزګان د ولایتي شورا چارواکي وایي چې دغلته د ځینو امنیتي ادارو د مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلافات شته، خو د دې ولایت د امنیه قمندان بیا دا اختلافات نه مني او وایي چې دا د دښمن تبلیغات دي. ریښتیا څه دي په اړه یې له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړي وایي دغه اختلافات تر ډېره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډ کونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی، اختلافات شته، اختلافات هم یې چې د پندک په ساته د قمندان په ساته د پتاو تریخوالي لا اوښتي دي، جمع اعترافات په مرګ ژوبلي اوښتي دي. تا چې هم ښه خبریات زه په دې علاقه نه پوهېږم چې علت څه شته یا علت څنګه دی. اختلافات شته بالکل، اختلافات ته زه تاییدوم، خو د دغه سی اختلافاتو دغه بدی پایلې لري. داینه کته د ولایت څخه کوت سره مخ کی
شاغلی خادمزی هم درنګل مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات لمنځوي سي او وړ کسان په دندو ګماري. لدی سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونی لري. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې به د فایل به ولري.
لامل خو هغه یو لامل دی چې مشتی په وار وار پر جرم سره ده چې زموږ د ولایت واک چې دی هغه د دیبان د خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرځه دغه غواړي، د ولایت خلک دغه غواړي چې واک یې ته ورسېږي. دغه لامل دی مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه همغږی یم، که نه رارسېږي نو زه نه یم همغږی.
شاغلی فضلی همدارنګه ویل چې د ترینکوټ شار څنډو ته ولس میشک مخکي د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتي ځواکونو د خپل منځي اختلافاتو لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبري وکړو چې د ولایتي شورا ترنیو کولاندې راغلي، خو هغه په جاړه لسو ویلو ډاډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیه کمانډاني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعای په کلکه ردوي چې ګڼي د دې په منځ کې اختلافات شته لري. نوموړي وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو په خپل لیدلې موږ په یو تشریکی مسایې په یو همغږي سره ډېرې ساحو کې مشترک عملیات د اردو ملي، د پولیسي ملي، د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلې دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري، بلکې یو ډېر ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې له تېرې یوولس میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي، چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په هغه پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ، تر څو پورې ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 50 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړه، تر څو پورې دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ترې جوړ شي. دغه 50 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 50 ولایت غوره کړل؟
دا 50 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بېخي ټیټه ده. د بېلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه. ځکه مثلا په یو ښوونځي کې که 100 نفره معلمین وي یا 180 نفره 160 نفره، نو کلته مثلا 15 نفر ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کې راځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یوه ښځینه معلمه ولرو، دا په هیڅ کې راځي. بنان دغه 50 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 50 ولایتونه انتخاب کړي دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره ده د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي. یو خو به موږ په دې باندې توانېدلو چې په ښځو کې وړتیا یو څه لوړ کړو، د هغه سیمو سره به مکومه کړي، تر څو پر دوی وتوانېږي ښځینه ښوونکي پیدا کړي او د دوی بچیانو ته، یعنی خلک په ډاډه زړه باندې خپلې لورګانې په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو بانډو ته ځئ، هلته دغه د ښځینه ښوونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د ښځینه ښوونکو کچه تقریبا 3.5% ده. دغه 3.5% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه یا په مرکز کې دي او یا په لوی ښارونو کې. په کلو کې د ښځینه زده کوونکو کچه هم ټیټېږي او د ښځینه ښوونکو کچه هم ټیټېږي.
کله چې تاسو دغه لرو پرتو سیمو ته ورغلئ چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هېڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ وو او څومره یې غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ته ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او د هغه گزارش ورکي. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د ښځینه. ولی کله چې موږ دغه ستونزو سره مخامخ شوي، چالشونو سره مخامخ شوي، چې بیا کله مراجعه شوي، نو سربیاګان دا په ډاګه کړی دی. یو چالش دا هم چې مثلا کله چې ښځینه ښوونکي په مکتب کې نه وي، یو نارینه ښوونکي ته خلک زړه ډیر نشه کوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي. یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ وروسته پاتې ټولنه ده، یو سنتي ټولنه، خپل لور وڅوک مکتب ته نه ورکي. بیا نو کچیر مثلا یو بانه ورته پیدا سي، بیا بيخي نه ورته ورکي. نو موږ غواړو دغه باني چې موجود دي، دا باني باید د منځه لاړ شي. خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي، زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د ښځینه ښوونکي تربیه کو او په عین وخت دا چې د ښځینه ښوونکي تربیه کیږي، خپل دغه د دوی د ښځینه ښوونکو کپاسټي یا ظرفیت یا وړتیاوې دا هم لوړې دي. دا بل غټه ستونزه ده. بیلګې په ډول باندې دغه اوس په دغه 1,080,000 ښوونکو کې یوازې 50% دوی تقریبا د 14 ټولګي نه فارغ، او نور ټول د 14 ټولګي نه لاندې زده کړې لري. حتی داسې ښوونکي موږ لرو چې د 9 سن په فارغ دي، د 10 سن په فارغ دي.
کوم شمیره چې تاسو یاد کړئ، دا شمیره لږ نه ده،
ډیره لږ ده. دا شمیره ډیره لږ ده، خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم،
یعنی د امتحاني پروګرام ده.
یو پلی به وګورو، د 50 کلو کې به وګورو، دا کده نور برنامه تشویق. مثلا دا برنامه موږ تقریبا 2 کاله مخکې را شروع کړه. خدای دې تاسو وګورئ چې مثلا معرفت وزارت ورته برنامه د شوز چارد وزارت سره شروع کړي په همکاري کې، چې هغه د بل چا د خواته مليږي. نو بنان کده چې داسې برنامه نور هم زیات شي، یعنی په مجموع کې معرفت د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیر لوړ وي. یعنی که اجازه کل کبيخي هغه ستاندرد نه وي، یعنی معیاري نه وي، نو هدي اکل د ټټ ست څخه باید وړي، اجازه کل متوسط ست کم کړار ولري، بیا ستونزه سره اندازې پرې اړيږي. موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې دغه ورتیاوي د مسلکي خلکو دا باید لوړي شي، تر څو پر مسلکي خلک تربیه کړئ.
کچیر مونږ مسلکي خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چې لاړې سي زده کړې وکړي، په خوانځي کې یو نارینه استاد ده الته نه پرې دي، ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات شي.
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړې نه لري، دا مهمه نه ده چې دا بدلار سره کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغله کیږي او دا واده کی او دا باپ کور کی مور کیږي د وی باسواد مور او د وی بسواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی نیو باسواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکي دغه وسیات دغه روغتیا ته توجه وکي خو یو بسواد مور دا کار نه کوي یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیوړی وي ډیر پیوړی نه په ډی ضعیف حالت کې قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې باید ښځینه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد باید پیاوړی کړي نو که چیرې ښځینه دا کار ونه کړي یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته وي مثلا اقتصادي ستونزو باندې به اخته وي هغه کورنۍ چې یوازې نارینه کار کوي او اقتصاد یې هم ژوبل وي او د ماشومانو مثلا په تربیه کې به ستونزې موجودې وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چالشونه او نور تاوتریخوالی موجود وي ځکه کله چې مور باسواد وي مجموعا د جرایمو کچه راټیټولی شي
بلې تاسو په داسې ولایاتو کې د نجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لري ولایتونه دي یا ښوونکي نه وي او یا هم ډېرې کمې وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کړ له مشکلاتو سره مخامخ نه سوئ
یو څه باید ووایم چې هغه ډېر د خوشحالۍ خبره ده په دې معنا باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن دپاره ډېر علاقمند دي یعنې کله چې هغه چالشونه چې موجود وي چې هغه لرې سي ډېر لیواله دي چې په وطن کې سولې ارامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې چې مثلا زوی یې مکتب ته ځي نو لور یې هم ورسره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او بېرته راشي او څه شي زده کړي نو افغانان ډېر ته ډېر لیواله دي او خلکو د پروګرام څخه ډېر ښه هرکلی کړی دي زه ډاډه یم چې پروګرام به تر ډېره بریده پورې کامیاب وي
هغه نجونو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکړه او بیا دوی ښوونکي سولې مسلکي ښوونکي سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر شوی دي ښوونکي په صفت کې څه رقم ده
دوی چې د ماسه فارغ شي باید یو داسې پروګرام مخکې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ماسه فارغ شي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل شي وای دا پروګرام څو مخې لري لومړی مخې دا ده چې کله مثلا هلته وسنۍ ښوونکي چې هلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ورسم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اوله موږ ته دي یعنی دغه سکالرشپ
دغه تیاری مقرره دي
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیا د دوی اولین هدف هم دا شته چې ځنه استادانی دي چې دوی د ورسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړې نه لري نو که چیرې بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو هغه چا چې هغه د ورسم
هیڅ وظیفه نه لري
د ورسم سم په څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسل چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان په نشه کوي دا بیا فارغيږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیر ټیټه ده زړه دایم ټول د کار پیدا کیږي د معرفت د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه مثلا کمبود تشکیل وجود ودل لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبر یاست موږ مثلا کلیوالي سنفونه لرو یا مثلا د سریز ذکر سنفونه لرو بیا دغه شوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو یعنی دوی کداش د سریز ذکر په پروګرام کې شامل دي او یم د ابتدایي ذکر پروګرام کې شامل دي ترڅو پر دوی لپاره پرادون کې بیا په خپل دولتي مکتبو کې د کار زمينه مسایل
دغه د مسلکي خوونکو د ذکر پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي ځکه حالت هم ډیر خوندې چې خدینه خوونکو نه لري
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ د هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري یعنی هر څه د یو سروې پر بنسټ باندې کېږي بیا موږ باید د سره څه بل سروې وکړو لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو دغه وسته د مسند افغانستان د وزارت د پردال لومړی توب چې خدینه خوونکو باید دوی زیات کړي
مننه ډیره زیات
نه تاسو نه مننه
رسول ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومان د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دینجونو د زده کړې پاکل ووبریدي
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی آی کلا بازاری دلاری دسر شربتونو ده می وجوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو ناروغه کړی یاست.
پرن مې میده خوګیدله د 12 بجو نه استمې بس ایستل شوم. زړه مې برباد کیدل یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس.
قدر من اوردونکو د روغتیا وزارت په وینا کله چې هوا تودیږي نو په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره لمر ته هغه کراچۍ چې ناپاکه اوبه، شربتونه، تروې، د لیمو اوبه، د میوو جوس او داسې نور خرڅوي، د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستې او استفراق له وجې بستر شي.
دلته
چې ویلو تاسې جوس خرڅوي
کنه؟
او په ساره مو سور لمر ده.
هم ده خبر ده.
دا خبر خود ده. جوس چه اندوزه نه خرابیگی؟
نه خرابیگی نه. انرژی کرابا و یک خورسه داشته. خراب نکیگی.
هیچوک نوایی چیز ما ده غرکی شلون به ترویدی. پا کراچه که ده شربتونو او نور و نوشابو خرسون که ویل چه دی دوی خرسون که شاین اخیستون که تسیستون زی نپیده که بی. خو پا روختون که پلزگونو کسان ولی بستر دی. ده بلگه پتوگه ده انتانی روختون ده برغلیو. حال تا پیولوی اتاق که اطلس کسان بستر دی. دی رای هم ده بازار و بو او شربتونو ده حال ترس ولی دی.
خو بازار که اخلو چی تگیشو بیش کن. جوز اخلو. مجبور ده خوش که بینو زو کن. کلمی می سیزی. خوله لمن استی پرا کلا کلا اوم کلا لمنی نوم خوله ندیرانه. ستارگونی می خر پاشم ازای پینا.
موبایل دست را تب و داغ نبوس نسناکی لرم اتاش ناب تر دیرتم جمع وش بچی ده خیلی میپرسیده لکه چه سی کلاکه ده سی گرمه ده لکه دیگه
دیانه رو بخلو در منی سرپ دغلط اوسم ما سرشته دنزل سی ورکه خو مواد به پکیگن چی اور اسکور که جوز جوړ کی سره قمی په سبع تا پاتشي اغه جوز سره قم کی دیگه خو مجبوره را ده کوم شیخو بغړی گه
او تاسو به مجبوریت اخلی
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا د شخانه کی بستر یا
ز ډیر مور سره می غیم ډیر لالهاندی
پرن مې مېده خوګیدله د 12 بجو نه استمې بس ایستل شوم.
ځنې بس کیږي
و زړه مې برباد کیدل یار مې شپې استفراق وکړل یار مې اوس دغه روبه اخلم دا چې کوم تروې مور مې ده خو چې څه بوچ کې به شمې ریزوي خرابوي د څه په تکلیف یم مېده مې ده ته و پېچ کیږي
زمانو مسما ده پرونو هم دغا سه مطب که اومد لطسه میو خوارد با دغا بی بی سی ام داشتنم واقع سلک سر می پدر چه بیمی خیطه پدر داشتنم دست رو رو ماز خوطن بیمی مزخه یعنی خب شما پستا اما سوی چه بی مکتب تر اغلا منو ایس ونش با دغا بیر اغلا منو تا می دامم دیر خرابه ده او لک سر میم دیر درد که ام دی سر پرون نه
محمد عزیز چې د میوه د جوسو د خرڅول په وخت کې تری وهد د پاکي خیال ساتي ورسره غیدلی یو هغه وای دی د کار یو غټه ده چې اخیستونکي کراچۍ ډیر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاروا د شان خرڅوم خالص هم دی اسه خالص بیا موږ ته هم لرو تمام ست خالص ته جوړ کوم دغه بوتل کې هم دی خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دی
په دې بوتل کې څه فکر کوي چې شي دی
د کوم خو دی هم وبستري پیسري پکې دی
نور شي دی پکې
نور د جوار قن خالص پاده کوي نور شي نور وغيرها وغيرها شي نور
دا اوس خو ته پوسټ کړی ګردم په ناسته
خدا او کشو ته نور لرو چې از رو بیاغنه را باسو او کشم ورکو یم خې کوتا کاغو هم وسکه
نو وای مخکې له مخکې نه دا دلته پوسټوي کې دی
خدا ز خل ببینی
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه تا نور دا تاسو سره پر دی خو
دوه مره گازاری دی دا وستا چې
نه است نه شو دا خو مس نمونه مثال دام چې خو دغره دا بس کی مخ خودم دسته دا ته یو بچو دا تازه پات کی یم سه دوه ورځې دیو پات کو دلته دا مس پات سو بیا غیسا چې بیا نور تازه فکر چو
ار ارز به څوک سره دی جو سختره لپاره
و راضی بیا خصوصا د سپیل خواته مشتریان دی راضی زکه ته پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی راه خدا
شپه د خیر بینیم نوینه
نه شپه پاک صفه ری گروپ ته تاسو کې غانې دی خو دې خو پاک صفه شته تیار
د مر مرکې په وخت د امان الله په نوم یو تن د محمد عزیز کره چیټه راغی چې د میوې اوبه واخلي. له هغه نه مو پوښتلي چې د نوشابو د اخیستلو په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسي.
ګرمې غوندې ده چې دا زموږ تشنګۍ چې درجه ده خوښ
کړي
مونږه جوس د مڼې جوس.
کله چې راځي مثلا ته کومې خبرې په نظر کې نیسي چې یو پاک شی واخلي؟
زه چې راځم اول دا جوس د ځای نه اخلم ګورم چې پاک دی، تاریخ تیر شوی نه دی. دا شم نظر کې نیسم چې څو کولای شي له هر نه ناروغۍ څخه جلوګیري وکړو.
دغه کراچۍ د ستوس ولاړې کنه په دې کراچۍ باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګېدلای امدا جوس خوري.
اول ګوري چې پاک دی کنه، صحیح دی کنه، که صحیح و نو هغه وبخله، که صحیح نه و د دکاندار ته وایي سم صحیح شیان او بعد داسې چې وسته کې نو هغه خلک مریضي کې نو.
ته کوم جوس هم دا اوس د پاک وایي او صحیح وایي؟
دا جوس ته چې دی د ټولو اوبه صحیح دی واخې. دا جوس دی کنه، دا تازه راوړې دي او نو چې اوبه هم تازه شولې دي. خیام جوس نه دا چې صحیح دی.
نور کوم دی؟
نور دا دی.
دا څه دی؟
دا څه دی؟ رانی دی.
رانی؟ مثلا کله چې هم دا غطا اخلي کنه؟ تاریخ چیرې کوم چې ګوري؟
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري.
امش دا ګوري؟
او پاتش تقلبی من اوتلې دې له خاطر.
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅوي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نه نیسي، نو خلکو ته به څنګه پاک څښاک ورکړي؟
آیا په دې پوهیږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي، خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخره دا اوبه چې تهیه کوي یا مهیا کوي دا اوبه له کوم ځای نه راوړي؟ تاسو وګورئ چې حفظ الصحه د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده، خاصتا د اوبو څښلو په برخه کې. یعنی هغه میکروبونه، هغه انتانات چې د اوبو له لارې نه انسان ته رسیږي، معدې ته ځي، بل اخره کولمو ته ځي، فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته. یعنی که چیرته سړی ډوډۍ خوري میکروب وي، لدینه که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي. او هغه ناروغۍ چې د هضمي سیستم پورې تړلي دي لکه اسهالات شول، استفراقات شول، کولرا شوه، یا مثلا مورقه شوه، یا د جاردیا په نامه چې ناروغۍ ده، یا امیب دی، دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي. په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن، یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي. نو یو خو دا مسله ده. دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه، د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي. نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې، له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی، ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده. له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي. نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي، له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني، دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پلا ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې ته ورکی، دا نه مراد کیږي. او لبل پلاوا کتا سی وګوري لیمو یې د نمونه په شکل ایخي وي، خو د طبي لیمونه استفاده نه کیږي، اغل ته کیمیاوي مواد دی، رنگونه دی لاغې نه استفاده کی. چې دا کیمیاوي رنگونه، کیمیاوي مواد هم اکثرا د میډیا تکلیف، نسناستي، ناروغي، د استفراقاتو سبب کیدلی شي. د ام د جوس په نامه یو شی خرسيږي، ام خپل ام نه وي، پودر وي، رنگ وي، یو بل شی وي چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوان نه لري.
ډاکټر حلیمی له ټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابه څښي غوړي چې په ځان دې لږ زحمت ومني، لکور نه دي سی او بل ځان سره واخلي او د تندې په وخت دی وڅښي.
متل دی چې غل نه وړي نو مل دی واوړي. نو کچیر ته زمونږ من سبین ورته توجه نه کوي، زمونږ پلورن کې ورته توجه نه کوي، راځي چې مونږ وانه خلو حکم شي چې مونږ ته زمونږ په نظر باندې ښکاری چې یاره دا صحیح نه دي، تاوان رسي، نو هغه څخه پرهیز وکړو. راځي دغه د خولې د مزي پسې ونه ګرځو. تیږي کسان چې څوک اوبو ته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري، دې پسې ګرځي چې په دې خولې باندې ښه ولګي، بیا د بادي مشکلاتو لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خولې خو ښه ولګېدل، خو چې د معدې او د کولمو به څه حالت وي. نو ښه خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي، وظیفې ته ځي، کوچنیان مکتب ته لیږي، والدین یا مور پلار په مخصوصو صحیح پاکو بوتلونو کې ورته کور کې اوبه برابر کړي، دوی ته ورکړي، بلاخره ځان سره ویسي، خیر ده کله ګرم وي. د اوبو ګرمواله د دې باعث نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کړي. د میکروبونو، د سالاتو، د نسناستي او د استفراقاتو نه خو به په امن کې وي. او راځو هغه کسان ته چې کاهلان دي، غټان دي، اقتصادي وضع هم ښه نه ده، نو دوی هم کولی شي ځان ته کور کې اوبه جوړې کړي، په یو صحیح بوتل کې ځان سره راوړي او بلاخره هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي. هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي، په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا دغه بوی تغییر کوي، رنگ تغییر کوي، نو دا د صحت لپاره خاص تندیر ښه نه دي. نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي، ښه خبره ده چې د تازه جوس او د تازه میوې د جوس څخه استفاده وشي. خپل د جوړ کې مثلا بیل یې تاسو وایم چې کدوې د مڼې اوبو ته ډیر هوس لري چې ویس کی مخه خبره دا چې منی واخلی کور ته ویس خپل جوسر ماشین ځان ته واخلی خیر د لک سناسه مصرف هم پکار دی د لپاره چې زمونږ صحت خوي نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کی بل اخر اوس ښه استفاده وکي نه دا چې هغه د منی چاپم پی باندې وی او لیبنم پی وهل شوی وی قوتیم پک شوی وی بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅیږي دغه به د کیفیت او ارزښت سمره وی
په بازار کې د بی کیفیت جوسو شربتونو او دیغو بو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سي ستونزې پیدا کوي لری کول د ښاروالۍ مسولیت هم دی. د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړی چې مخه ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې ورځ تر بلې ډیریږي.
موږ هره ورځ تقریبا یو موټر هغه نوشابه د بازار له مخه ټولوو چې له صحیح نظر عامو خلکو ته تاوان رسوي. کله مو چې ټول کړل بیا یې په مناسب ځای کې سوځوو. په دې وروستیو کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې غیر صحیح شیان پلوري جریمه سي. موږ خپل کار کوو له عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپله دې هم خپلې روغتیا ته پام وکړي، هغه څه دې نڅکي چې پاک نه وي او په څښلو یې ناروغه کیږي.